وخت مازیګر څلور بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی يم. خپل همکارانو سره ستډیو ته راغلی مو د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې دا وری چې د کندهار د ولایتي شورا رئیس له کندهار د ملګرو ملتونو د کارکونکو وتل غندلی دی. هغه د فیصله ډیره بی ځایه بلل ده. په کندهار کې د ائتلافي ځواکونو تر عملیاتو د مخه مو د خلکو د اندېښنو او روانو حالاتو خبرو نور مطالب هم لرو. خو تر هر څه د مخه خبرونه، لومړی د افغانستان اړوند خبرونه معصوم میوند راوروي.
افغان ولسمشر د سارک د غړو هیوادونو شپاړسمې غونډې کې د ګډون لپاره بوتان ته رسېدلې دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د غوایي د اتمې د مجاهدینو د جشن لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې به واورئ، په اوکراین کې د روسیې د سمندري اډې په برخه کې د دواړو هیوادونو پارلمانونو موافقه تصویب کړه. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی د سارک د غړو هیوادونو د مشرانو په شپاړسم غونډه کې د ګډون لپاره نن بوتان ته رسېدلی. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په یو خبره کړې اعلامیه کې راغلی دي چې ټاکل شوی ولسمشر د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته په دغه غونډه کې ګډون او وینا وکړي. په اعلامیه کې راغلی دي چې د ښاغلي کرزی وینا به د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د پل په توګه د افغانستان د رول په اړه وي. په سیمه کې د اقلیم د بدلون او د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او کلتوري اړیکې د دغه سازمان د سژنې غونډې د بحث کلیدي موضوع بلل سوې. د کابل امنیتي چارواکي وایي د غوایي د اتمې جشن د مراسمو لپاره په ټول کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. د کابل د امنیه قومنداني مرسیال جنرال خلیل الله دستیار نن د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه تدابیر په ډیر پام سره نیول شوی دي او جدي هڅه به وسی چې په دغو مراسمو کې د هر ډول تروریستي پیښو مخه ونیول شي.
کابل کې تقریبا زیاته د 500 امنیتی تر سودی کلیدی پوستو څخه په 15 کړیو کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دی. اضافه د 350 موټردار او پیاده غزنی دلته توظیف شوی دی.
د کابل ولایت امنیتي چارواکي د مجاهدینو د بریالیتوب د اتلسمې کلیزې د لمانځنې لپاره د امنیتي تدابیرو خبرې داسې وخت کوي چې په 1400 لمریز کال کې د مجاهدینو د بریالیتوب د جشن پر مراسمو په یو وسلواله حمله کې تر لسو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې په نیمروز ولایت کې تر یو ټن ډیر نشه یي توکي سوځولي دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه مواد د یو کال په اوږدو کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوی و. اعلامیه د افغانستان د کورونی چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د مرستیال جنرال داود له خولې ویلي چې له دغو نشه یي توکو سره 15 تنه هم نیول شوی. همدارنګه په اعلامیه کې راغلی چې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د هیروینو دوه کمپنۍ له منځه وړي دي. اعلامیه وایي چې د عملیاتو پر وخت 818 کیلوګرامه چرس هم پولیسو ته لاس ورغلی دي. د کندوز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو سره په نشته کې دوه طالبان وژل شوي او دوه نور یې ژوبل دي. د کندوز د دشتي ارچي ولسوال صدرالدین وایي چې د امن نظم ساتنې د پولیسو او وسلوال طالبانو ترمنځ په دغه ولسوالۍ کې 13 ورځې د وساتنې نشته وسوه. نو موړي وایي په دغه نشته کې د امن نظم ساتنې یو سرتیری وژل شوی او دوه نور یې ژوبل دي. خو د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنوي ته دا کړی چې په دغه نشته کې د امن نظم ساتنې 22 پولیس وژل دي. ځای چارواکو ته اداره کړې ده. هم څنګه د افغانستان د کورونی چارو وزارت په ویلې مکی ویلي چې په دشت ارشی کې د وسلوال مخالفینو په دزو کې درې ولسی خلک وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. داود افغانستان خبر نسیمې زونړیوال خبرنه بل احمد شه برڅخوري.
د اوکران پارلمان هغه موافقه تصویب کړه چې لمخې د روسي سمندري اډه د اوکران په کریمین ټاپو وسمه کې تر 2023 میلادي کال پاتې دی شي. د پارلمان 223 غړي موافقه رای ورکړه چې له 226 رایو چې تصویبېدو ته په کار وي بیا هم لس رای زیاتې وي. د اوکران د پارلمان رئیس ولادیمیر لیتفین پارلمان ته نتیجه اعلان کړه. د 216 موافق رايو لمخې پریکړه تصویب شو. لطفاً واوري، 216 موافق رايي دي او پریکړه تصویب شو. د رایو پر سر د وکیلانو ترمنځ اختلافات را پیدا شول او د پارلمان د ودانۍ بهر په زرګونو کسانو د دې پریکړې پر ضد مظاهره وکړه. په روسیه کې له 450 رایو څخه 410 لسو موافقه رایه ورکړه. یو اونۍ مخکې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف په خارکیف کې دا موافقه منلې وه. د روسیا او ناروې مشرانو نن وویل چې د بارنډ په زیرمو مالامال سمندرګي په برخه کې سره سلا شوي دي او په دې ډول یې هلته 40 کلنه لانجه ختمه کړې ده. په اوسلو کې نن د ناروې سریاعظم جین ستولنبرګ د روسیې له ولسمشر دیمیتری مدویدف سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل لانجمنه سیمه په دوو مساوي برخو ویشل شوه. د ناروې سریاعظم زیاته کړه چې دواړو لوریو همداراز موافقه وکړه چې په دې سیمه کې د تیلو د استخراج او د کبانو د نیولو په برخه کې همکاري پراخه کړي. له 1900 میلادي ناروی او پخوانی شوروی اتحاد بیا روسی د شاوخوا 1,15,000 کیلومتر سیمې پر سر داوه سره لرله. داسې باور کیږي چې دا سیمه د تیلو او ګازو پراخې زیرمې لري. د قرغزستان د موقت حکومت چارواکي ویل چې لری کړای شوی ولسمشر کورمانبیک باکیف د ډلې ځ وژنې په تنظیمولو تورن دی. باکیف په بلاروس کې دی. د په قرغزستان کې له پاسون وروسته چې 50 تنه پکې ووژل شول بلاروس ته وتښتېده. د اپریل په 1 د باکیف د حکومت مخالفانو مظاهرې وکړې او مظاهره کوونکو دولتي ودانۍ ونیولې. د موقت ادارې مرستیال سریعظم ازمبیک بیک نظروف نن خبري غونډې ته په بشکک کې وویل باکیف له واکه ناوړه استفاده کړې ده. نو دی په دې ډول د ولسمشر توګه له بخښنې مستثنا دی. بیک نظروف زیاته کړه چې قرغزستان ته به د باکیف د سپارلو وړاندیز په 2 ورځو کې وشي. بیک نظروف بیا وویل چې بلاروس د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ د شوې موافقې له مخې مجبور دی چې باکیف مشتره وسپاري. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د امریکا له دفاع وزارت غوښتي دي چې د هغو پیښو تحقیقات وکړي چې د امریکایي ځواکونو له لوري په عراق کې خبریالان وژل شوي دي. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر جویل سیمون د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په نوم په استولي لیک کې څرګنده کړې ده چې په عراق کې 14 خبریالان او د هغوی درې مرستندویان د امریکایي پوځیانو له لوري وژل شوي دي. په نیویارک کې میشته د رسنیو د حقونو د ساتنې دغې ټولنې روانه میاشت د 2010 کال راپورټ خپور کړ او د لسکونو هغو هیوادو دو نمونه په دې لیست کې خبره کړل چې هلته حکومتونو د ترسره شویو جرمونو دوسیې نه دي حل کړي. د دې لیست په سر کې عراق دی چې د وژل شویو 80 ژورنالیستانو دوسیې پکې ناسپړلې پاتې دي. د پاناما پخوانی مشر مانویل نوریگا د امریکا متحده ایالاتو فرانسې ته وسپاره. د تر 40 کلونو ډیر وخت په امریکا کې په بند کې تیر کړ. نوریگا نن فرانسې ته ورسید او هلته پر ده د درغلیو تور لګیدلی دی. د په امریکا کې په مخدر موادو کې پلاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی. نوریگا په 1989 میلادي کال کې هغه مهال ونیول شو چې امریکایي ځواکونو پاناما ونیوله. د فرانسې وی محکمې نوریگا په غیاب کې په 1999 کال په 10 کاله بند محکوم کړ، خو اوس فرانسه وی چې دی بل سره محکمه شي. پاناما هم له امریکایي چارواکو غوښتي دي چې نوریگا خپل اصلي هیواد ته وسپاري. نوریگا په خپل هیواد کې د 1983 او 1989 میلادي کلونو په موده کې د خپلو سیاسي مخالفانو په وژنه تورن دی. د جنوبي کوریا یو میرمن د نړۍ د غرونو تر ټولو لوړو څوکو ته نن وختله او دا لومړی ځل دی چې یوه ښځه په نیپال کې د اناپورنا سر ته خیشي. په جنوبي کوریا کې د 40 کلنې اه یون سون فلمونه خپاره شول چې د خپل هیواد بیرغ ورسره دی او د همالیا څخه باندې 8000 متره لوړې څوکې ته پورته کیږي. دا د دې سات خبرونه.
څلور بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې اورئ. د کندهار یو مسؤل دی ولایت د ملګرو ملتونو د کارکونکو وتل غندلی. په کندهار کې د ائتلافي ځواکونو لخوا د پوځي عملیاتو لا د مخه د روانو امنیتي حالاتو په اړه اورئ. په داسې حال کې چې د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریالیتوب د جشن د لمانځنې لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي، د افغانستان د مشرانو جرګې بیا د ثور ومه چې پکې کمونست ګوندونو قدرت ترلاسه کړ سخته وغندله.
په دې ورځو کې ډېر خیانتونه شوي دي.
یو بدبخترین ورځ ده.
په کندوز او کونړ کې مو د افغان ځواکونو او مخالفو وسلوالو له نښتو خبرو او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکي پروګرام اورئ. د د کندهار یو مسؤول نن لدی ولایت د ملګرو ملتونو د کارکونکو د وتلو فیصله وغندله. ملګرو ملتونو په کندهار کې د امنیت د خرابېدو له وجې لدی خاره یو شمیر بهرني کارکونکي ایستلي او محلي کارکونکو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. خو له دې سره سره ملګرو ملتونو ویلي چې نیت نه لري چې کارکونکي له افغانستانه وباسي. په کابل کې د یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو ویاند ډاکټر نظیف الله سالارزی ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دا یو موقت اقدام دی او د وضعیت په ښه کېدو سره به د دوی بهرني کارکونکي بیرته کندهار ته واستول شي. ملګری ملتونه په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د دولتي چارواکو او قومي مشرانو ترور زیات شوی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو په کندهار کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د پیلیدونکو عملیاتو د مخه حملو ته زور ورکړی دی. د کندهار د ولایتي شورا رئیس له کندهاره د ملګرو ملتونو د کارکونکو وتل غندلې دي. هغه دا فیصله ډیره بې ځایه بللې ده. دې مسلې د ځایي خلکو اندېښنې هم راپارولې دي. د وخان نپالی په اړه ریپورت راکړي.
د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی چې د سیشنبه په ورځ یو خبري غونډه ته سرګندونې کولې د ملګرو ملتونو پر ورستۍ پریکړه خواشینی وشو ده. کرزی زیاته کړه چې ملګرو ملتونو په لوی لاس غواړي وشي چې پر کندهار طالبان واک ته رسیدلی دي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس وایي چې د دې پریکړې تاثیر به د مرستو رسولو به ټکنې او پرمختیايي کارونه بل خنډ او ځان سره مخامخ کړي.
د ملل متحد دا کار واقعا بې ځایه دی. وزه دې اندازه کې نه ده چې دی د کندهار تښتي وزي. موږ په تمامه معنا غندو تاثیر اچي پر انکشافي کارو باندې، پر بشري کارو باندې، پر جشانو باندې. دنیا شي کندهار سره کومک کوي، پر هغه باندې تبه نه تاثیر کوي چې دا ووتل.
ملګرو ملتونو تیر ورځ خپل بهرني کارکونکو له کندهار ایستلي او داخلي کارکونکو ته پر کور د کښېنستلو امر کړی دی. دوی وایي چې دا کار یې د امنیتي اندېښنو له امله کړی چې په وینا یې د یو ډاډمن چاپېریال په مستراتک سره به بیرته ځای پر ځای سي. د ملګرو ملتونو نو دې پریکړې کندهار شاریان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې نړیوالو په افغانستان کې د امنیت راوستلو ژمنه کړې، خو له روسي پریکړې معلومیږي چې خپل ژمنو ته وفادار نه دي.
ما نوم رزم احمد سیزاده دی. زما به خپل شخصي نظر سره خو دی اول د وار راغلی دلته د امنیت لپاره چې موږ په افغانستان کې امنیت راولو، که څه د ایرامال که نور دغه دولتونه چې دلته راغلي د امنیت په باره کې چې مثال په افغانستان کې موږ امنیت راولو، کراري به راولو. او چې نن دی دغه دغه څخه وځي چې بیا امنیتي ده، نو دا چې دی ووځي، یعنې موږ مثال د زموږ عوام خلک چا د پاتې څوک به راشي زموږ به امنیت ونیسي، مثال موږ په اسانۍ به جوړه کړي چې دی نه نجوزه. مثال اجي که تقریبا څلوېښت مملکت نور راغلي چې نو خو هغه هم سبا وایي 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 زه کوم وزم بل وایي زه م زه ار یو د خپل سر ځانج پاکي، یعنې بېرته په افغانستان جنجال او دغه وي.
زمانه مثال غرور په دې کې مډر شه اندېښمنې په دې خاطر چې دی راغلي په دې خاطر چې په افغانستان کې کراري او د وزن نورمال کې کچې دی ووځي. دا د نور زموږ د افغانستان د فوجانو مورال خرابې، نو کوشش دې باید وکړي چې د زموږ د افغانستان د فوجانو مورال خراب نه کړي. زموږ د افغاني خلاص خپل د خوښي چې خپل دې سره یو مټه سي سره کشي دي. د افغانستان د ځوانانو سره په خصوص د کندهار د ځوانانو سره چې ټول سره یو مټه سي.
زمانو محمد دی د کندهار د شهر یو تن اوسیدونکی. دا زموږ د لپاره ډیره زیاته د اندېښنې وړ ده، ځکه چې دغه یو ځنۍ غټ دفتر دی چې د لیدې په میلیارډو ډالرونو د لې مصرفي خارجان ټول راځي. عوامو ته او خارجانو ته ټول عوام ته دوی د لاسه سورلیږي. که دوی چیرې ووزنو عوامو زموږ آل بدل تڅینو. بیخ ډیر وامه راوستلې د دوی وطن په خلکو کې په ولس کې ډیر وامه راوستلې. ډیر زیات خلک مایوس دي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې له کندهار پښیس په کوي چې افغان او نړیوال ځواکونه په کندهار کې د امید په نوم د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. له بله پلوه وسلوالو طالبانو هم پر کندهار ښار باندې خپل فشار زیات کړی دی. په وروستیو اونیو کې د دولتي او مرستندویو ادارو ترڅنګ دولتي چارواکي هم په نشه کړي دي.
له کندهار د ملګرو ملتونو د کارکونکو وتلو د ځایي چارواکو او خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په دې اړه مو ریپورت واورېده. د مهم په راپور کې واورېدل چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه پلان لري چې په کندهار کې ستر پوځي عملیات وکړي او د دوی په وینا سیمه له وسلوالو پاکه او ښه حکومتي سیستم پکې فعال کاندي. امریکایي چارواکو ویلي د 2011 میلادي کال په اوړي کې به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ویستل پیل کړي، خو تر هغې د مخه باید د جګړې په ډګر کې وسلوال کمزوري کړي. دا چې دا مهال د کندهار وضع په کوم حالت کې ده او عملیات به د کندهار په امنیت څه ډول اغېز وکړي، په دې اړه به د جنقه الکوزي راپور واورو چې د لویدیز خبري آژانس اسوشیټډ پریس د راپور په استناد جوړ کړی.
په کندهار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو عملیاتو ته شېبې رالنډېږي او دا به په تیرو اتو کلونو کې تر ټولو سخته خونړۍ جګړه وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره د 2011 کال نیټه په ګوته کړې، خو په افغانستان کې د ورو پرمختګ له وجې ممکن دې مقصد ته ژر ونه رسیږي. امریکایي ځواکونو د روان کال په فبروري میاشت کې د هلمند په مارجې کې هم ستر پوځي عملیات وکړل، خو د چارواکو په وینا په دې سیمه کې پرمختګ ډېر ورو دی. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي ناتو او امریکایي ځواکونه له یو ستر آزمیښت سره مخامخ دي او په کندهار کې کار ډیر پیچلی او دروند دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سټینلی مکریسټل د افغانستان په جنوب کې د پوځي عملیاتو بهیر ورو بللی او وایي په دې عملیاتو به زیات وخت ولګیږي او باید حوصله ورته وکړو. مکریسټل او نورو چارواکو دا هم ویلي چې د کندهار په عملیاتو کې ممکن تلفات زیات وي. د کندهار د عملیاتو په اړه د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن ویلي، زه فکر کوم له څو میاشتو راهیسې موږ دا په ډاګه کړي چې د کندهار جګړه به سخته جګړه وي او د تلفاتو مسله به هم خواشینوونکې وي. له بلې خوا د کندهار ښار اوسیدونکي هم په یو ډول ناهیلۍ او اندېښنې کې ژوند کوي. دوی د حکومت له کمزورۍ او بې امنیتۍ له وجې هم زوریږي. د کندهار ښار یوې اوسیدونکي او د بشري حقونو فعالې رنګینه حمیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
شاید یم د کندهار د ښار د وضعیت خپل دلې اوسیدونکي یم. د عام خلکو وضعیت ډېر په تکلیف کې دی. عام خلک بیچاره خلک اریان دي او دلته دغه سوال دی چې دوی څه شي وکړي په دې حالات کې. نو خلک ډېر تنګ دي. دلته دغه سوال دی چې د افغانستان او خصوصا د کندهار دا آینده راتلونکي نږدې آینده راتلونکي به څه شي وي او څنګه به وي.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د امریکا د خاصو ځواکونو ځینې قطعات هم د اوس د کندهار شاوخوا ولسوالیو کې ځای په ځای شوي او هغو سیمو ته زیات متوجه دي په کومو کې چې د حکومت واک کم دی. امریکایي ځواکونه زیار باسي چې د روژې له رارسېدو مخکې د کندهار په عملیاتو کې بری حاصل کړي. د کندهار د عملیاتو جدیت د ملګرو ملتونو له پریکړې هم څرګندېږي. د دوشنبې په ورځ ملګرو ملتونو په کندهار کې خپلو 200 کارکوونکو ته وویل چې د شخړو له وجې دي کارونو ته نزی او په کور دی کینی. په دې وروستیو کې د کندهار ښار شاوخوا امنیتي پوستې فعال شوي او د یو جګپوړي پوځي چارواکي په وینا د څو میاشتو مودې کې د طالبانو له اویاو زیات جګپوړي مشران نیول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زموږ پیغام رئیس دولت صاحب ته دغه دی چې زموږ د پوځو د کندهار خبره کوم چې زموږ د پښتنو بندیان ټکور ټکور دي، نه کې خرڅ شوي دي. زموږ په دسي بندیانو په دسي دي د سره غور وشي او نور د کابل خلک ماړه دي. زموږ د هر بندي پر سر درې وکیلان مدرولي دي. هر وکیل 500 زره افغانۍ غواړي. ستا خپل لوی سرانوال وویل د 4000 بندیان لرم. پاره زره بنجان پر چې شي باندې تللی دي. خو ار واجب صاحب د مخجر پر پاسل سره ګرځي. مخجر والا علاقې یو غریب راکاش کی باره په ماباس نه راځي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په دغه خبرونه کې البته په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام اوري چې د ازادۍ رادیو د اوریدونکو پښتنې او همداشان دغه مشکلات له چارواکو سره پکې مطرح شوې دي. خو تر هغه د مخه د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه راپورونه لرو. له کونړ څخه لمړي د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې حمله شوې. لسیمې څخه راپورونه وایي چې په پیښې کې دواړه خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روح الله انوري په اړه معلومات راکوي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته وویل چې 13 په وسلوالو طالبانو په سرکانو ولسوالۍ کې پر یو امنیتی پوسټه بریټ کړي.
د اطلاع چې تر اوسه موږ ته د صرف زمونږ درې کسان شهیدان شوي.
هغه ول د امنیتی ځواکونو په متقابلو ډزو او د نړیوالو ځواکونو د هوایي بمبار پترس کې بریټ کوونکو ته هم مرګ ژوبلا اوختی ده.
د سرکانو ولسوالۍ یو د هغه سرحدي ولسوالۍ نه ده چې د ډیورنډ کرخه ته ډېر نږدې پروت دی او کله ناکله د مخالفینو لخوا دلته عملیات کیږي. خو زمونږ پوستې چې کوم ځای کې دغلته واقع دي، دوی همیشه مقاومت کړی دی. دا ځل هم شپږ کسه د مخالفینو نه په دې حمله کې وژل شوي دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې د تېرې شپې په برید کې دوه امنیتي پوستې او په هغې کې شته وسلی او مهمات نیولی. شپږ تنه دولتي عسکري وژلي او د هوایي بمبار له امله دوه تنه طالبان هم وژلي. لیکل شوی دی. سرکانو ولسوالی د ډیورند په کرخه پرته ده چې په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. دوه ورځې وړاندې د همدې ولسوالۍ په ادمدره کې ناپیژاندو وسلوالو کسانو د یو ښوونځي ودانۍ د بم په چاودنه له منځه وړې ده. وسلوالو طالبانو او نورو جنګیالیو ډلو تر اوسه په نوموړي ښوونځي کې د شوي چاودنې په اړه خبرې رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو څه موده وړاندې یې پریکړه کړې وه چې په کونړ او نورستان کې به ښوونځیو، ښوونکو، روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو ته څه نه وایي. د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم تر اوسه په ښوونځي کې د چاودنې تور په طالبانو نه دی لګولی او ویلي دي چې تر دې دمه په دغې ولایت کې کوم ښوونځی او ښوونکی د طالبانو ګواښ سره نه دی مخامخ شوی. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
بلخوا د کندز ولایت د دشت ارچی په ولسوالۍ کې هم د دولتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ بیا نښته شوې ده. له کندز د ازادي راډیو خبریال نور محمد صحیمی په اړه ریپورت راکوي.
د کندز ولایت له دشت ارچی ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دوشنبه مازدیګر د دغې ولسوالۍ د قرلوق، خلیلیانو، شهروان او کلتراش سیمو کې د دولتي پولیسو او مخالفینو ترمنځ سخته نښته شوې ده چې تر ماښام ناوخته پورې روانه وه او مرګ ژوبلې هم پکې رامنځته شوي دي. د کندز د دشت ارچی ولسوال شیخ صدرالدین سه شنبه سهار ازادۍ راډیو ته د دغې نښتې په اړه داسې وویل: پرون د طالبانو یو تن قماندان چې قماندان شاعر نومیږي له شپږ تنو سره دولت ته تسلیم شول چې یو شمېر یې وسلوال او یو شمېر یې بې وسلې دي. په نتیجه کې د یوې بجې په شاوخوا کې جګړه ونښته چې تر ماښامه روانه وه. په دې نښته کې یو تن پولیس او یو تن هم د ملي اردو څخه ټپیان او یو پولیس پکې وژل شوی دی. د زیاته کړه چې ده ته د رسېدلو رپورټونو له مخې د طالبانو له لورې څخه هم دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. بل پلو ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې په دغه نښته کې د ده په اصطلاح دوه ویشت تنه اربکیان وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. مګر د دغې ادعا په اړه د ارچی ولسوال بیا داسې وویل: نه دا بالکل دروغ ده. موږ په ارچی ولسوالۍ کې اربکیان نه لرو، ټول په پولیسو کې څیره دي. ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دغه ولسوالۍ کې به څنګه کراري راځي داسې وویل: توکل په خدای، کچیرې د دولت لخوا د ارچی په ولسوالۍ کې سرتسري عملیات وشي، امکان لري چې کراري راشي. پاتې دې نه وي چې د دشت ارچی په ولسوالۍ کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک لخوا هم تیتو پراک عملیات ترسره شوي چې ویل کېږي نه یوازې یو زیات شمېر دولتي مخالفین پکې وژلي او یا ټپیان کړي دي، بلکې یو شمېر ژوندي نیولي هم دي. خو دا ړومبی ځل دی چې د مخالف لوري څخه پکې یو وسلوال مخالف قماندان له شپږ تنو افرادو سره د دولت سره یو ځای کېږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
مخکله غیچه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د می میاشت کې امریکا ته لاړشي، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما باید پریکړه وکړي چې آیا امریکا به له طالبانو سره خبري وکړي او کنه. د افغانستان ګاونډیان او ځینې نور په دې نظر دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به په دې هیواد کې د قدرت او نفوذ سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی چې امریکا د 2011 میلادي کال جولای میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي. همدا اوس په افغانستان کې د هند، پاکستان، ایران او روسیې سیالۍ پیل شوې دي. دا هم څرګنده ده چې یو هیواد خو باید له طالبانو سره په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، مګر خبره دلته ده چې د امریکا په غیابت کې به دا منځګړیتوب څوک څه وخت او په کوم ځای کې کوي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال احمد رشید چې د طالبانو او د افغانستان د جګړې په اړه کتابونه هم لیکلي، په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې یو مقاله لیکلي چې مهمه برخه به یې له جناقه الکوزي څخه واورو.
د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی او د سپینې ماڼۍ ترمنځ شخړه په دې وروستیو کې آرامه شوې او په دې کار کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل زیات فعالیت او هلې ځلې کړي. د دې شخړې یوه برخه له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په مذاکرو کې د امریکا د دریځ مسله ده. احمد رشید په مقاله کې لیکي امریکایي او افغان چارواکي په دې باور دي چې د سپینې ماڼۍ په کتنه کې به له جمهور رئیس باراک اوباما څخه د جمهور رئیس کرزي لومړنۍ پوښتنه دا وي چې واشنگټن به له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکرو د هڅو ملاتړ وکړي او کنه. د جنوري میاشت کې امریکا او ناتو پریکړه کړې وه چې د طالبانو د دوهمې او درېمې درجې کسانو د جذبولو لپاره به هلې ځلې وکړي، خو امریکا له طالبانو سره بشپړه مصالحه رد کړې ده او په دې نظر ده چې لومړی باید طالب وسلوال د جګړې په ډګر کې کمزوري شي او بیا دې د دوی له جګپوړو کسانو سره د اړیکو ټینګولو مسله مطرح شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په تېر یو کال کې جمهور رئیس کرزي زیاتې هلې ځلې وکړې چې د خلیج په هیوادونو کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې وکړي او په دې کار کې یو څه پرمختګ هم کړی. طالبانو داسې ښودلی چې غواړي له امریکا سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او جمهور رئیس کرزی هم په دې پوه ده چې د امریکا له ملاتړ پرته به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکرو هلې ځلې کومه نتیجه ورنه کړي. احمد رشید د واشنگټن پوز ورځپاڼې په مقالې کې وړاندې لیکي افغانان منتظر دي چې د امریکا څرګند او غوت ځواب واوري چې آیا متحده ایالات به طالبانو سره په مذاکرو کې منځګړتوب وکړي او کنه. جمهور رئیس کرزی هیله مند ده چې په دې اړه به له امریکایي چارواکو څخه مثبت ځواب ترلاسه کړي. واشنگټن پوسټ زیاتوي جمهور رئیس کرزی او زیات شمېر افغانان بیره لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې یو ځل بیا د 1980 او 1990 لسیزو په څیر د افغانستان د چارو واک د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته حواله نشي. په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې یو ځل بیا خونړۍ کورنۍ جګړې پیل شي. هغه مهال ISI ونشو کړای او یا نه غوښتل شي د افغانستان کورنۍ جګړې دې بندې شي. د احمد رشید په نظر د پاکستان پوځ اوس هم د دې هیواد په بهرني سیاست پوره واکمن دی. همدا وجه ده چې د افغانستان په اړه د پاکستان پریکړې د هغه لیونتوب په اساس کیږي چې دا هیواد د هندوستان په وړاندې لري. احمد رشید په مقاله کې لیکي د سیمې هیوادونه او ناتو منتظر دي چې امریکا له طالبانو سره څه ډول معامله کوي. مخکې له هغې چې وضع نوره هم خرابه شي باید چې امریکا خپله پریکړه اعلان کړي. که چیرې امریکا او ناتو غواړي له طالبانو سره په خبرو کې د یو چوکاټ برابرولو په کار کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي، نو د دې وخت دی چې امریکا له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خپل دریځ روښانه کړي او افغانان داسې احساس ونه کړي چې ګوندې یو ځل بیا ګاونډیانو ته پرېښودل کیږي.
په امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې مو د پاکستان د سیاسي چارو د کارپوه احمد رشید په قلم د خبرې شوې مقالې لنډیز واورېدو. په نورو لویدیځو ورځپاڼو کې هم د افغانستان د امنیتي حالاتو او همداشان په دغه هیواد کې د بهرنیو پانګونو په ارتباط مقالې خبرې شوې دي. سالی محمد سالی ته بغوښ شو.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپله یوه تبصره کې د هند د یو میلیارد ډالرو په ارزښت پر پانګونې تبصره کړې چې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د دې هیواد لخوا په افغانستان کې لګول شوي. ورځپاڼه وایي د دې پانګونې هدف د دوستۍ فضا رامنځته کول، د بیا رغونې په پروژو کې د نفوذ او همکاري زیاتول و. خو ګارډین تبصره کړې چې غرب دې ستراتیژۍ ته په جدي ډول اهمیت نه دی ورکړی، په خاص ډول د باراک اوباما د ادارې لخوا چې غواړي د زمینې تر برابرېدو وروسته په تدریجي ډول له افغانستانه پر روان میلادي کال کې خپل پوځیان وباسي. د ورځپاڼې په حواله هند د پاکستان له درکه تشویش لري ځکه پاکستان له یوې خوا د سختریزو ملاتړ کوي او له بلې خوا له سیمې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پلوي هم کوي او له دې مسلې څخه غواړي د ځان په ګټه کار واخلي، خو په بدل کې به هند په بیساري ډول منځوي سي. ګارډین په نوې ډیلي کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د یوه استاد براهما چیلانی د خبرو یوه برخه هم راخیستې چې ویلي دي هند اصلا اټکل نه و کړی چې غرب به تر پایه نه جنګیږي او کارونه به نیمګړی پرېږدي. د برتانوي ورځپاڼې د یوې هندي ډیپلومات له قوله لیکلي چې د طالبانو په وړاندې د هند دریځ پټ نه دی او بدل سوی هم نه دی. دغه ډیپلومات ویلي هند په دې باور دی چې طالبان له تاوتریخوالي او کرکې د ډک نظام نمایندګي کوي. دغه هندي ډیپلومات طالبان د یو تیار نظام غړي بللي او ویلي دي چې د دوی بیا راتلل به افغانستان سیمې او نړۍ ته خوشینونکي او له تاسف څخه ډکه ورځ وي. وال سټریټ ژورنال خبرونه بیا د القاعده شبکې لخوا په نیویارک کې د یو مترو یا ترمزکی لاندې ریل ګاډي د بمی حمله پر توتیه تبصره کړې ده. دغه حمله 13 دسمبر میاشت سوي وه. وال سټریټ ژورنال لیکي چې په دې اړه جزئیات وروسته خپریږي. خبرونه یو نوې ټکی ته هم اشاره کوي چې د ټکسي 25 کلن چلوونکی زرین احمدزی د دې پیښې په اړه توضیحات ورکړي. هغه دا اعتراف هم کړی چې له خپلو دوو پخوانیو ټولګیوالو یا همصنفیانو سره یو ځای د افغانستان او پاکستان پر پوله په یوه کمپ کې د ځانوژونکو بریدونو لپاره روزل شوي وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه تبصره کوي چې احمد زی په محکمه کې اعتراف کړی چې دوی هڅه کوله د امریکایانو او د کرزی په مشرۍ د افغان حکومت پر ضد جهاد وکړي، له طالبان سره ملګری سي او د حکومت له نسکورولو وروسته په افغانستان کې د الهي عدل نظام ټینګ کړي. خبرونه وړاندې لیکي سره لدی چې احمد زید امریکا پر ضد د توطیه په طرحه مجرم ګڼل شوی، خدا سي ښکاري چې لخپل دې کاره پښیمانه وي.
څلور نیمه بجې کیدونکې دی. احمد شیبر د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.